ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د خپلې دې پریکړې دفاع کړې چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې سره د امریکا سینا مخالفت کړی. دا به هم واورئ چې روانه اونۍ د طالبانو استازي ماسکو ته ځي. په دې غونډه کې کوم کسان برخه اخلي، پر کومو موضوعاتو غږیږي، تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د تماس نړیواله ډله د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې غونډه کوي. د نیمروز د کمال خان بند جوړېدو دریم پړاو نیمایي بشپړ شوی او روسیا وایي امریکا ته به د وسلو له تړون څخه د وتلو په خاطر مناسب ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پریکړه وکړه چې راتلونکی لمریز کال به غونډه په قطر کې وکړي. د ډلې د افغانستان د سولې له پروسې سره د قطر د حکومت د هڅو ستاینه کړې ده. د تماس نړیوالې ډلې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي چې د سولې له هڅو سره مرسته کولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په لندن کې د تماس ډلې په غونډه کې برخه اخیستې وه. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې پر سوله، امنیت او انتخاباتو خبرې وشوې. د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسېدلی دی. ولی سید ولی سلطان ویل چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به د کمال خان بند اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. شغلی سلطان ازادي راډیو ته وویل
د دې بند په جوړېدو سره 1400 هکتار ځمکه خړوبېدای شي. په شپږو کارونو کې دا اوبه توزیع کیږي. د نیمروز اکثریت ولسوالۍ ته ورسیږي.
د نیمروز والی زیاته کړه چې دا بند به لږ تر لږه 2 ولسوالیو ته بشپړه برېښنا هم ورکړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر سید معصوم بدخشي د تاجکستان له حکومت د بدخشان له خلکو سره د روغتیایي مرستو غوښتنه کړې ده. د زیاتې واورې د ورېدو له امله د بدخشان د لرې پرتو ولسوالیو خلک په انزوا کې پاتې شوي دي. د تاجکستان د روغتیا وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي دي چې ښاغلي بدخشي د تاجکستان د روغتیا له وزیر نسیم عالمزاد سره کتلي او د بدخشان د خلکو پر روغتیایي ستونزو یې خبرې ورسره کړې دي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې د تاجکستان حکومت د کومو مشخصو مرستو غوښتنه د تاجکستان حکومت د کومو نورو مرستو ژمنه کړې ده او افغانستان په مشخص ډول په روغتیایي برخه کې کومې مرستې له دوی څخه غوښتې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگتن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروا په یو بیان کې چې د روسیې دولتي رسنیو خپور کړی ویلي چې واشنگتن له نړیوالو حقوقي مسؤلیتونو د ځان د فارغولو ستراتیژي غوره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو پرون له روسیې سره د وسلو د کنټرول له دوه اړخیزه تړونه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. واشنگتن ادعا کړې چې روسیې د دې دوه اړخیز تړون له موادو سرغړونه کړې او خپل مکلفیتونه یې سرته نه دي رسولي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ بیا پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د امریکا د دریځ دفاع وکړه او ویې ویل
All our support the US decision because Russia has now for years
Stoltenberg وايي د ناتو ټول متحدان د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي ځکه روسي له څو کلونو راهیسې اروپا ته د منځني واټن وشتون کې نوي میزایل راوړل چې له تړونه څرګنده سرغړونه ده. واشنگتن ویلي چې روسیا شپږ میاشتې وخت لري چې د دې تړون په اړه د خپلو مسؤلیتونو د سرته رسولو ډاډ ورکړي، کنه په بشپړ ډول به تړون لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر پر روسیې شخ کړی چې له دې زمانه سمه استفاده وکړي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیسې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1990 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه د ایران اسلامي انقلاب وشو چې په پایله کې شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمیني تر 14 کلنې جلاوطنۍ وروسته تهران ته ستون شو. په ایران کې به د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیسه د فبروري تر یولسمې لمانځل کیږي. په تهران کې پرون په زرګونو کسان د خمینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه په ښار کې هر لور ته راځوړندي او انقلابي نغمې اورېدل کیږي. د خمینی د مقبرې څنګ ته په پرونیو مراسمو کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهی او ولسمشر حسن روحانی هم برخه اخیستې وه. وروستی خبر هم د فوټبال له ډګره. قطریان د آسیا فوټبال اتلولي لمانځي. د قطر د فوټبال لوبډلې پرون د جاپان د فوټبال لوبډلې ته چې څلور ځله د آسیا د فوټبال د اتلولۍ مقام یې ګټلی ماتې ورکړه. قطر جاپان ته د یو په مقابل کې په دریو ګولونو شکست ورکړ. دا لومړی ځل دی چې قطر د آسیا جام اتل کیشي. قطر به په 2022 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه وي. اسدی رډو په منځني څپ دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې ټینګار وکړ چې له افغانستانه به خپل پوځیان وباسي، خو د امریکا سنا مخالفت ورسره کړی. وړاندې تفصیل درکوو. دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې روسانو طالبانو ته بلنه ورکړې چې روانه اونۍ ماسکو ته ورشي. په دې اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی جیمز ډابنس وایي چې د روسیې اغیز د افغانانو په سوله کې پیاوړی نه دی.
I think Russia would like to feel included. I don't think Russian influence is particularly strong.
د کونړ یو شمېر خلکو د افغانستان لشکيل خو وغوښتي چې سوله وکړي.
د کونړ ټول خځې غواړي چې سوله درېش.
طالبان هم افغانان دیږي او باید د افغان دولت سره خبرې وکړي.
د افغانستان د سولې په اړه مې د سیاسي چارو د کتون کې صدیق پټمن نظر اخیسته.
موږ د دې سره مخالف یو چې د مجاهدینو د وخت څخه به تکرار شي، د افغانستان اردو متلاشي شي، سیاسي نظام متلاشي شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلې دې پریکړې چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي دفاع وکړه. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ماته یو ګډ وډ حالت په سوریا او افغانستان کې په میراث رسیدلی دی. دا داسې جګړې دي چې نه یې لګښت او نه یې تلفات انجام لري. ټرمپ په دې ټویټر کې دا هم لیکلی دی چې ده د انتخاباتي مبارزې پر مهال په ډیر قوت دا خبره کړې وه چې دا جګړې باید پای ته ورسیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په افغانستان کې د امریکا لګښت اشاره کړې ده او لیکلي دي چې هر کال په دغه هیواد کې موږ 500 میلیارد ډالر لګوو او هلته مو سخت حمله کړې ده، خو اوس وروسته له 3 کلونو د سولې خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا یو ورځ مخکې تر دې د پنځشنبه په ورځ هغه لایحه رد کړه چې په کې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې وه. له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلی دي چې په دې دوو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالې ډلې فعالې دي او دا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې ده چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو هیوادونو کې د ترلاسه شویو بریاوو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته وتل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې بې تشې باعث کېدی شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ماسکو چې څو ځله یې په تېر یوه کال کې طالبان وربللی دي، روانه اونۍ د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو یې بیا د طالبانو استازی ماسکو ته ورغوښتي. د روسانو له لوري دا غونډه به د افغانستان د سولې له روانو هڅو سره څومره مرسته وکړي، په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د مسکو د کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لشکېلو خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کانفرنس له اروپایي هیوادونو یو شمېر مخکښ افغانان وربلل سوي دي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم برخه پکې اخیستلی شي. د غونډې د تنظیمونکو بیان پرون د روسیې خبري اژانس تاس خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې د دوی له نظره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولای شي چې غلط فهمي لري کړي. او په بحران کې شکیلې خوابي سره نږدې کړې. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورشي. شاهین وویل چې یو شمېر مخور افغانان به چې په حکومت کې برخه نه لري خو په ټولنه کې نفوذ لري د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. هغه وویل چې له افغانانو سره خبرو ته تیار دي.
چې هغلته مشران راځي او مونږ هم یو لوی هیئت دلته ورځي، نو مونږ به په دې باندې خبره کړو چې په افغانستان کې څنګه دایمي سو.
خو طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره نه غږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغته ویلي چې د دوی له لوري څوک د مسکو په کنفرانس کې برخه نه اخلي. خو د مسکو کنفرانس کولای شي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د مخکنی حکومت ځانګړی استازی جیمز دبنز باور څرګندوي چې په مسکو کې غونډه د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره سره جدي مرسته نشي کولای. جیمز دبنز د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل: روسیا غواړي چې په دې مسله کې دخیل وي. روسیا هڅه کوي چې یو رول ولوبوي او غواړي چې د یو نړیوال قدرت په څیر څرګند شي، خو زه فکر نه کوم چې روسیا ډېر پیاوړی اغیز ولري. په مسکو کې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د فبروري په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ګوري. زلمی خلیلزاد د جنوري په 1مه پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل او د بشپړ اوربند پر ټینګولو باید کار وسی او پر دې مسلو چې حیاتي اهمیت لري خبرې کیږي. خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په دې اړه ډیر کار ته اړتیا ده.
فارن پالیسی خبرونه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي له افغانستانه ووزي، روسان غواړي چې د هیواد ته مخه کړي. په دې اړه به وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې تفصیل درکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې ملاتړ کړی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي، خو د امریکا د متحده ایالاتونو سنا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له ایستلو سره د اوس لپاره مخالفت کړی او هغه لایحه یې چې په دې ارتباط سنا ته وړاندې شوې وه رد کړې ده. د سنا دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره د خپلو خبرو په دوو عمده لاسته راوړنو کې یوه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو موضوع یاده کړې ده. نو د سنا پریکړه به د سولې پر هڅو څه اغېز وکړي؟ د سیاسي چارو له کتونکي صدیق پتمن څخه به واورو.
د امریکا سنا د دې پریکړې محتوا نه داسې معلومیږي چې هغه د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې که دا قواوې ووځي شاید هغوی د دې خبرې مخالفت ونه کړي او تایید کړي، اما پرته د سیاسي جوړجاړي نه د افغانستان نه په یو مخ د امریکایي قوا وتل په افغانستان کې داسې یو ناورین رامنځته کوي چې هغه د هیچ چا په ګټه نه دی، نه د امریکې په ګټه دی، نه د افغانانو په ګټه دی او نه د منطقې په ګټه دی.
د امریکا د سنا په پریکړه کې داسې هم ویل شوي دي چې هغه وخت باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي چې داسې شرایط رامنځته شي چې د دوی په وینا د افراطي ډلو قطعي ماتې په افغانستان کې یقیني شوي وي. یعنی دا د خلیلزاد د سولې له هڅو سره په ټکر کې نه راځي.
د طالبانو سره په خبرو کې دا پیشرفته موجود و چې که امریکایي قواوې ووځي طالبان به د القاعده سره رابطه قطع کوي او دې ته هغوی توجیه هم ورکړه چې طالبان به په شرعي لحاظ باندې په حیث ذوال الامر د القاعده نه غواړي چې د افغانستان نه ووځي. دا شرعي توجیه وه. نو په دې لحاظ باندې هغه وخت چې القاعده په افغانستان کې نه وي او طالبان د سیاسي جوړجاړي له لارې نه د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه وګرځي، دا په حقیقت کې د تروریزم پای ده. ځکه چې دا یو بری دی چې هیڅ لوری په دې کې بایلونکی نه دی. یعنې هم طالبان ګټونکي دي او هم افغان حکومت ګټونکی دی او هم دلته بین المللي قواوې خپل ماموریت پای ته رسوي. ځکه چې هغه څوک چې نن ورته موږ تروریستان وایو سبا هغه د یوې سیاسي ډلې په حیث باندې راځي او په افغانستان کې یا په حکومت کې شاملېږي یا په یو بل میکانیزم باندې مذاکره کوي او د نظام جز ګرځي. نو په حقیقت کې زما توجیه داسې ده چې دا ماتې نه بلکې د یو سیاسي جوړجاړي د لارې نه د بری لاسته راوړل دي.
د دې له خطره چې د امریکا سنا دا لایحه تصویب کړې ده او په سنا کې د امریکا د اپوزیسون ډله برلاسې ده، نو فکر نه کوي چې په ولسمشر ټرمپ هم فشار راشي او ممکن د ته ډېره سخت شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، حتی که د قطر په خبرو کې په دې برخه کې پرمختګ هم وشي.
تر ډېره حده په امریکای کې هلته یو سیاسي ثبات او استحکام دی، هغه دا دی چې هلته سیستم حکومت کوي او د سلا مجلس د سیستم د لارې نه غواړي چې دا موضوع حل کړي، نه د یو فردي تصمیم د لارې نه. او دا زمونږ په ګټه ده، زمونږ د ټولو افغانانو په ګټه ده چې د فردي تصمیم د لارې نه بلکې د یو جامع تصمیم د لارې نه چې په هغې کې د افغانانو ګټې او د امریکایانو ګټې په ګټه سره نغښتې وي. موږ په هېڅ صورت د دې مخالف نه یو چې طالبان دي سیاسی سسٹم ته ناراضي او یاد د حکومت جوړ کیږي نه، یاد په انتخاباتو کې کړي وګتی دغه شی حکومت سره به موږ څوک مخالفت کړي. اما موږ د دې سره مخالف یو چې د مجاهدینو د وخت ته به تکرار شي، د افغانستان اردو متلاشي شي، سیاسي نظام متلاشي شي. یو څه چې غواړم تاسو حضور ته عرض کړم، هغه دا چې د حکومت د بدلون او د نظام د متلاشي کېدو ترمنځ باید دوستان فرق وکړي. حکومتونه بدلیږي هم د انتخاباتو د لارې او هم د سیاسي جوړجاړي د لارې نه، اما نظام باید په خپل ځای پاتې وي. که موږ نظام په دو کې ورکو او یا هغه په معامله کې ورکو، په هغې صورت کې بیا موږ هېڅ لاسته راوړنه نه لرو او دلته به یو لوی ناورین راځي.
له شغل پاتمن څخه په مننه بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط د پنځشنبې په ورځ په لندن کې د تماس ډلې په غونډه کې تر 500 د ډیرو هیوادو شاوخوا اتیا استازیو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ایران استازی رسول اسلامي وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د مشرتابه ملاتړ کوي او حمایت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان سولې پروسې په تړاو د تماس د نړیوالې ډلې ناسته هیله بخښون کې ګڼي. په دې اړه تفصیل له کابل ته ناجي صاحبي پورا پور کې.
د افغانستان د سولې په اړه د ورستیو هڅو په دوام د سولې عالي شورا په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې ناستې ته خوشبیني څرګندوي او دغه ناسته د سولې خبرو اترو لپاره هیله بخونکې ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تماس نړیوالې ډلې د غړیو هیوادونو ژمنو ته په کتو هیله مند دي چې دا ناسته د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره ګټوره نتیجه ولري.
اساسي بحث دا دی چې څنګه مونږ کولای شو په همغږۍ مختلف شو څو د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې مستقیم مذاکرات ترسره شي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د اسانتیاو برابرول، له دې پروسې د هیوادونو ملاتړ او د همغږۍ رامنځته کول له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د لندن په ناسته کې پرې خبرې شوې. د سولې عالي شورا وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه او په دغه ناسته کې د سولې وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. له دې ټولو سره د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. ښاغلي داوودزی تر دې وړاندې پاکستان، هند او چین ته هم سفرونه درلودل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین ته د ښاغلي داوودزی د سفر پر مهال د افغانستان او چین ترمنځ په ګډو همکاریو د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو اترو، د سولې په سیمه ییز اجماع او یو شمېر نورو مسایلو خبرې شوې. ښاغلي داوودزی چین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو هم غوښتي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د پروسې د چټکتیا لپاره خپل رول ولوبوي او چین هم ژمنه کړې چې د دې پروسې به ملاتړ کوي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو ځلې بیا د سولې په پروسه کې د چین پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. له دې ټولو سره د تماس نړیوالې ډلې ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځلې بیا ټینګار کړی چې پرمختګونه شوي دي. زلمی خلیلزاد په ټویټر لیکلي چې د سولې روان بهیر په تړاو باید په بیړه قضاوت ونه شي. نوموړي تر دې مخکې ویلي چې د سولې کیلي په افغانستان کې ده، خو ولسمشر غنی په دې غبرګون کې ویلي چې د سولې کیلي په افغانستان کې خو د جنګ بیا په پاکستان کې ده. ښاغلي غنی ویلي چې سوله د تړل دروازو تر شا د اقلیتونو لخوا نتیجه نه ورکوي او په وینا یې چې نړیوالې ادارې هم د سولې په برخه کې کافي تجربه نه لري. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د ادارې پلاوي ځینې غړي بیا د سولې په برخه کې د نه همغږۍ په اړه اندېښنه لري. د جرګې منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هغه څه په اړه چې موږ اندېښمن یو دا دي چې د سولې په پروسه کې د بېلابېلو لورو مداخلې ډېرې دي. امریکا، اروپا، د تماس نړیواله ډله او ګاونډي هېوادونه هر یو خپل اهداف څاري چې دا یو ډول ستونزه جوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید یو واحد دریز رامنځته شي.
ښاغلی عرفان ویل د سولې خبرو اترو د پیل لپاره اړتیا ده چې دغه هڅې همغږي شي. د نوموړي په خبره د سولې په خبرو کې هیوادونه خپلو ګټو ته ګوري او تر اوسه افغانستان ترې مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی د تماس په غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې برخه اخیستې وه. د پرون سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل که نړیوال ځواکونه ناڅاپه او یو دفتن له افغانستان ووځي په افغانستان کې به تشدد او شخړو ته لاره هواره شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله چیرل شوې ده او اندېښنه ورته څرګنده شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې جګړې او د سولې موضوع ته کتلې دي. فارن پالیسی خبرونې لیکلي په داسې حال کې چې امریکا غواړي له افغانستان ووځي، روسیه غواړي بیرته په دې هیواد کې ښکیل شي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، روسیه په یو وخت د افغانستان د سولې په برخه کې د 2013 کال په نومبر میاشت کې په مسکو کې یو کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې په قطر کې د طالبانو استازو، د افغانستان د سولې عالي شورا غړیو او پاکستان او یو شمیر نور هیوادونو چارواکو هم ګډون وکړ. مقاله اشاره کوي د راپورونو له مخې راتلونکي سه شنبه به روسیه په مسکو کې د افغان سولې اړوند یو غونډه جوړ کړي. مقاله د څېړونکو له قوله لیکي چې د روسیې اصلي هدف پر نړیواله کچه د ناټو او امریکا رول زیانمنول دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د شوز پر حقونو د سولې د خبرو د اغیز په اړه لیکلي دي. مقاله وايي په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، شوز په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړي دي. مقاله یادونه کوي چې د ترامپ اداره هم په افغانستان کې د شوز د حقونو د پرمختیا پلوي کوي، خو که امریکا خپل ځواکونه له دې هیواد وباسي، دا به تر ډیره حده ګران سي چې د هغو برخو په اړه له افغان حکومت څخه پوښتنه وکړي چې اوس یې دغه حکومت په اړه ژمن دی. په دې معنی چې که پراتلونکي کې د شوز حقونه زیانمن سي، مرستندوی هیوادونه به نسي کولای له افغان حکومت څخه په دې اړه ځواب وغواړي. اکونومیست خبرونه هم د افغانستان د سولې موضوع ته کتلې دي. مقاله د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه لیکلي. شاغلی خلیلزاد ویلي و چې د دوه خبرو په نتیجه کې د سولې د چوکاټ په اړه توافق شوی دی. مقاله لیکلي له بده مرغه داسې امکانات شته چې دا چوکاټ به بریالی نسي، ځکه جزئیات به یې ډیر دردونکي وي، لکه په دې اړه توافق کول چې کوم کار باید لومړی وسي، په ځانګړې توګه له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو د نیټې او سرعت ټاکل. پروجیکټ سندیکیټ خبرونه هم په همدې موضوع یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی طالبانو ته د ترامپ ډالۍ. مقاله لیکي چې په افغانستان کې یو ځل بیا تاریخ تکرارېږي او امریکا یو ځل بیا افغانستان یوازې پرېږدي، لکه درې لسیزې مخکې چې یې دا کار کړی و. مقاله لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې د سولې نوم لري، خو نتیجه به یې نور تاوتریخوالی وي، په ځانګړې توګه د افغان ښځو پر ضد. مقاله زیاتوي یو ځل چې امریکا له افغانستانه ووځي، بیا به دومره نفوذ ونه لري چې پر امریکا د نوي حملو مخه ونیسي او یا هم په افغانستان کې د کېدونکو پیښو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې پرون د فبروري په لومړۍ نیټه د اسلامي انقلاب د سلویشتمې کلیسې ځانګړي مراسم پیل شو. په 1990 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب په پایله کې هلته شاهي نظام ړنګ او د څو پیړیو شاهي سیستم ته د پای ټکی کېښودل شو. په ایران کې دغه مراسم روان دي او نن هم دي او څو ورځې نور به هم وي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د مسکو د کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لشکرو خواو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کانفرنس له اروپایي هیوادونو یو شمېر مخکښ افغانان اوربل سوي دي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم برخه پکې اخیستلای شي.
وبخشي له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. د ماسکو د کانفرنس په ارتباط راپور مخکې د خبرونې په پیل کې خپور شو. د ایران د اسلامي انقلاب په اړه راپور اوس چمتو شوی دی. سره اوري
د جمعې په ورځ د ایران په لویو ښارونو کې د سهار په 9 بجو او 3:30 دقیقو زنګونه وکړنګول سول. 40 کاله مخکې د روح الله خمینی الوتکه چې له پاریسه الوتې وه د سهار په 9 بجو او 3:30 دقیقو د تهران پر نړیوال هوایي ډګر راکښته سوې وه. ایران کې دې مراسمو ته د سپېد چاود لس ورځې ویل کېږي. په ایران کې به د اسلامي انقلاب 40مه کلیزه د فبروري 13 لمانځل کېږي. د ایران د وروستي پادشاه محمد رضا شاه پهلوي ښځه ملکه فرح پهلوي په فرانسه کې اوسي. هغې د شاهي نظام د سقوط د 40مې کلیزې په مناسبت په مرکه کې پرون د ازادي راډیو فارسي برخې ته وویل چې تر دې وروسته باید د ایران پر راتلونکي بحث وشي. فرح پهلوي په دې مرکه کې وویل د ایران خلک به ډېر ژر د داسې تغییر شاهد وي چې ولسواکي او ثبات ته به لاره پرانیزي.
هم میهنان واقعا شجاع و باهوشمند در آینده نزدیک.
فرح پهلوی وای زما واقعا زړور او هوشیار وطنوال به په نږدې راتلونکي کې د خپل هیواد د سمسورېدو شاهد وي. داسې هیواد چې یو وار بیا به د هر ایراني د ویاړ وړ وي او په نړیواله ټولنه کې به خپل ارزښت بیا ترلاسه کړي. په تهران کې پرون زرګونه کسان د خمینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه په ښار کې هر لور ته لیدل کېدل او انقلابي نغمې اورېدل کېدې. د خمینی په زیارت کې ځانګړو مراسمو ته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ورغلی وو. په همدې مراسمو کې د ایران د خبرګانو شورا مشر آیت الله احمد جنتی پر هغو کسانو سخت انتقاد وکړ چې له امریکا سره د شو اړیکو پلوي کوي. د فرانسې خبری اژانس د جنتی له خولې لیکلي پر هغه فکری مکتب د لعنت وي چې وایي موږ د امریکا له مرستې پرته دا هیواد نشو پرمخ بیولای.
مځکه څومره سړه ده؟ په دې اړه مو د یوې نوې څېړنې په استناد عصمت څاروان خبروي.
د ساینس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د مځکې داخلي هسته یوازې 515 میلیون کاله پخوانۍ ده او د مځکې خپل عمر تر 4.5 میلیارد کاله زیات دی. د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړي او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کورې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یوه داخلي هسته او د منځ ډېره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځې ده، او بله د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 0.5 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. حمدلله د روزګان ولایت نه خبره کوم. روزګان دغه د جزو پول مطالعه کې زموږ یو پول دی چې وکاله کېږي ثمر نه دی رسېدلی. دا زموږ پول نه را جوړي. موږ لس مټره دا دی وسط ولاړ دی. د مو مړي قسمه به دې رسېږي. دا مټرانه پرې وتلی او موږ څه کوو؟ جزو پول که زموږ پرې وتلی زموږ هغه څوک نه اوري. درېږه په دې نه رسېږي.
جهاد الله ما د کونړ ولایت د تاسو تماس کې زمونږ د درایفیج د مانوګي ولسوالۍ نه مخکې د امتحان د نه میشت کی امتحان پای کته دی. یو افغان بیسیم پای د چې په مانوګي په ولسوالۍ کې د مونږ د سند سره مخ یو او دا مشکل زمونږ د لوړو چارواکو ته چې دا زمونږ مشکل حل کی.
روان د ولایت له شهید اساس ولسوالیت څخه خیاط رحمی خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو د عرضی چې اولن تاسو خبره پر چی باندې وکي؟ خبره پر وربان باندې وکي. پر شواروس کوم رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو. زمو د اول اسکاله د تل اسکاله د افغانستان خرابې د اول اسکاله د تل اسکاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې څه ویږي دا غزمو بس او زو طاقت مرد دې نن رو چې دا وځغمو. نو سر حقوق د افغانستان ان کې دا ډېر شموکه دا ډېر وخت یې طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زموږ ارزو ده دا شت چانس دا چانس د لاسه مور کویا پر صلح باندې ټینګار وسره وکي اولن وارد وارد تاسو تبقي تاسو دا شنه وکي تاسو موافقه پر وربند باندې وکي چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي نو کومه زمانہ چې بیا اوربند وسی اوربند هغه زمانہ و چې نور مسائل حل شي نو دغه شهیدان او دغه زخمیان او مسؤلیت له دغه چا پر غاړه وي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اوس هم ساجی رادیو تاسو څوره رسیدلې اس ام اس سونه خالد افغان له کابل پراستولې سمس کلی کې دا سی سول غواړو چې د جنگ تکرار نوي او د ملي حاکمیت تضمین پکې شوی وي عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي د روسي سره پاړي کو نیولو طالبان د یو میلیون شهیدانو وینو ته احترام نه کوي محب الله هلمندیار لیکي هیله ده چې د سولې د خبرو نتیجه ژر معلومه شي سمی الله د میوند لیکلي لیکي که طالبان سوله غواړي نو د افغانستان د اسلامي حکومت سره دې خبري وکړي د سولې پاړه وړاندې د کونړ د خلکو سرګندونې هم لرو خو اوس لنډ خبرونه د تنماس نړیوالې ډلې پریکړه وکړه چې راتلونکي مریض کال به خپل غونډه په قطر کې وکړي د نیمروز والی وای چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سر ته رسیدلی دی او تمه ده چې په راتلونکو 300 میاشتو کې به د کمال خان بند اوبو زیرمه کولو ته تیار شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگتن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي په ایران کې د اسلامي انقلاب د 26مې کلیسې د لمانځلو مراسم روان دي او قطریان د آسیا فوټبال اتل ولی لمانځي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام لرو چې پکې د واده د واک او اختیار مسله څېړل شوې ده خو اوس کونړ ته مخه کوو د کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او په جنگ کې له ټولو شکیلو خواو غواړي چې نور خلک له جنگ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او ټول ستونزې د خبرو اترو له لارې په خپل منځ کې حل کړي په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح انوري راپور لري
د کونړ اوسیدونکو وای د هیواد دننه او بهر چې د سولې او امن راتلو د پاره کومې هڅې شروع دي دوی ملاتړ کوي مولوی نجیب الله حقیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
روانې هڅې د ملت د هر وګړي د توقع یو بهر ده په دواړو طرفونو باندې غږ کوو چې جنگ د حل لار نه ده اوس طرفین هم په دې قانع شوي دي چې جنگ د حل لار نه ده د دواړو تمایل نه او دغه مذاکراتي فرصت نه ملت ته توقع پیدا شوی ده چې سوله راځي الله تعالی دې سوله راولي د یو پوره تحمل نه د یو بصیرت نه په الهام غستلو سره د سولې د پاره یو خپ فرصت رامنځته کی
ک سړی له جنگ وژن او ټپونو پتنګ شوی نو خزی وای دوی هر ورځ د وژل شو خپلوانو کټونو او جنازو ته په ویرونو او جړاګانو ستړي شوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو پر ځای دی په خپل منځ کې سره خبري وکړي او روان جګړې ته دی د پای ټکی کیږي میرمن زیاګولا او صفیه وای
ټول زمنګ خو خدای نور د دې جنگونو نه او د دې مرګونو نه د دې نور ستړي شوی استو زه هم غواړم چې سوله په افغانستان کې راشي د کونړ ټولې خځې غواړي چې سوله راشي د روانو خبر ته ډیره هیله مند یم چې باید سوله وشي
مونږ سوله غواړو سوله باید راشي ځکه مونږ د جنگ نه ستړي شوی نور څه د سپاتې نه دي چې هغه مونږ د جنگ توانو لرو جنگ وکړو دوانه لور افغانان دی باید طالبان هم افغانان دی غو باید افغان دولت سره خبري وکي د جنگ نستړي شوی چې سول راشي زمنګ هواد به با چې پرمختګ به
دوی وای هر بهرنی هواد د افغانستان په جنگ او سول کې خپل ګټه لټوي نو افغان حکومت او طالبانو ته هم په کار دي چې د خپل خلکو او هواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي او نور د افغان وژنې او هواد ورانونې په ځای دی د هواد آبادۍ ته په ګډه مټی را بډوهي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو په ځای په خپل منځ کې سره کینی او په هیواد کې د سولې په اړه روانې خبرې بریالۍ او جنگ پای ته ورسوي، چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو ځله طالبانو سره مخامخ خبرې کړي او ویلي دي چې په مهمو مسلو باندې بحثونه کړي او یاد بحثونه ډیر ګټور وو او د فروری په اواخرو کې به بیا طالبان او زلمی خلیلزاد سره ناسته او خبرې ولري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا دا سکورنی مولی دلی چه دا اولادونو دا گرجون دا پایل لپارا پخپل سر تصمیم نیسی؟
دا خود جواته دا زمک تا سپتولانا که تر دیر ها دا دست دیر کورنیش دادی
دا اولادونو دا ودونو پتاداو دا کورنیو پخپل سر تصمیم دا هغوی لپختلو پرتا کم بد اواقب لری
او ممکن تر آخر پوری پر دیر نور بدو پایلو چه تر زانو جنی و تر کورنی پری خودنی تر بحر دادو تر جنون و تر هر بلدو زید ورسی که
او اسلام په دې برخه کې څه حکم لري؟
که یو ځوان غواړي هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ځوان لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د لور یا زوی د پوښتلو پرته د هغوی د ګډ ژوند تصمیم نیسي. دا تصمیمونه کوم ناوړه عواقب درلودلی شي او حل لارې یې څه دي؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د انساني علومو له ماستر سره مرکه هم لرو. زه حسیب الله تعالی شم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدرمنو دوستانو، واده د کورنۍ د جوړښت پیل دی او کله چې پیغله او هلک واده کوي نو دوی په اصل کې د کورنۍ استنې جوړوي. که د کورنۍ له پرمختګ او لوېدو سره د ښځې او خاوند اړیکو ته له دې اړخه وکتل شي نو معلومه به شي چې دا اړیکه په ښه اصولو ترسره شوې ده. په پرمختللو ټولنو کې کله چې یو هلک او نجلۍ په تفاهم سره ورسي نو د واده پریکړه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې اوس هم دا دود او دستور په اکثره کورنیو کې لیدل کېږي. چنجلې او هلک خبر نه وي د واده پریکړه یې کورنیو کړې وي، چې دا بیا په راتلونکي ژوند باندې ډېرې بدې اغیزې لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي سهرا چې همداسې حالت سره مخ شوې خپله کیسه داسې راته کوي.
کورنۍ په خوښه باندې ام زما خاوند او ام ما، بیا زمونږ وروسته وروسته ژوند خراب و. خاوند مې به بله ښځه وکړه، همیشه وخت به یې دغه پیغور به یې راکوه چې ته مې نه خوښېږي او ته راته فامیل کړې، زه تا سره خوشحاله نه یم، زه باید بله ښځه وکړم. نازم نه وم خوشحاله، اوس د هغې ښځې په خوښه باندې ژوند کوي او هغې سره خوشحاله دی، ما ته اهمیت دومره نه راکوي. ما ډېر زیات مشکلات ولید لکه د یو مزدور غوندې مې ژوند تېرو، همیشه وخت به یې زما نه شکایت کوو، زه یې نه خوښېدم. هغې ښځې ته اهمیت ورکوي، هغې ته په خپله خوښه او په خپله هغه باندې لباس راوړي، هغه راوړي، موږ ته دومره هغه نه راکوي، خو هغه یې په خپل زړه وکړه.
ځینې وخت د کورنیو پرېکړه د اولادو د ودونو په قبال کې ښې پایلې هم درلودلی شي، ځکه مور او پلار یا کورنۍ د زوی یا لور د خوشحالۍ لپاره تصمیم نیسي. او داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې کورنۍ یې د دوی د واده تصمیم نیولی و او اوس خوشحاله ژوند لري. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکی هدایت الله منګل روحانی داسې وایي:
زما کورنۍ ماشاءالله یو روښانه کورنۍ ده، هغوی چې څه تصمیم نیسي ډېر با فکره تصمیم نیسي، ځکه زما په اړه چې کوم تصمیم ونیول ډېر کامیابه تصمیم و او زه پکې خوشحاله وم. تقریبا د شلو نه پورته زما د واده نه کیږي او زه د دې وادنه ډیر خوشاله او خوشبخت یم. ټول مثبت مسائل سکوم دي ما په کورنۍ کې شته دي. زه خپل د کوروالینه او د خپل اولادونو نه ماشومان او د خپل مور او پلار نه ډیر خوشاله. تصمیم د کورنۍ تصمیم خو ضروری ده، ولې چې د الګي او جلی چکم ځوان شي خپل په تصمیم باندې سم نه پیږي. دا چې کوم مشران د کور تصمیم نسی هغه خوشاله دي چې زما د لور یا د زوی آینده یې روښانه وي. خوشاله د کورنۍ تصمیم 100% ضروری ده.
په هنواي واده باید د دواړو کورنۍ نجلۍ او هلک په تفاهم سره وشي، نه یوازې د کورنۍ په پریکړه او نه هم یوازې د هلک او نجلۍ په خوخه. باید د ټولو رضایت په نظر کې ونیول شي او د واده لپاره باید د کورنۍ اړیکې پرې نشي. یعنی د واده لپاره د ځوانانو پریکړه باید د کورنۍ له خوښې او مشورې سره عملوي، ځکه چې دا کار د راتلونکو ستونزو څخه مخنیوی کوي. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا داسې راته غږېدلې ده.
دا هو جوته ده، زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډېره هده داس ډېرې کورنۍ شته دي چې همدغه کړنې ترسره کوي او د عواقب یو نه دوه نه درې نه یعنې که ووایو په لسهاوو بد عواقب لري. موږ دا نه وایو چې میندې او پلرونه د انسان دپاره بد ځای لټوي، هغوی تل په دې کوشش کې دي چې ښه ځای ولټوي، ښه ځای پیدا کړي. کورنۍ نه بخصوص میندې او پلرونو نه مې هیله دا ده چې په داسې یو مهم ګام کې یعنې د ودونو په برخه کې د لور او زوی رضایت باید دوی واخلي. دا شرط دی. نو که چیرې هم د مور و پلار رضایت پکې اوسیږي او هم د اولاد رضایت پکې اوسیږي، سبا ته چې کوم عواقب پیښیږي په دې کې به دواړه خواوې دخیل اوسیږي. یعنی ټول اپړه به په مور و پلار نه اچول کیږي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې د کورنۍ او د رضایت تر څنګ د نجلۍ او هلک نظر هم ډیر اړین دی او دا د نجلۍ او هلک مسلم حق دی چې باید د واده په تصمیم کې خپل رضایت او نارضایت څرګند کړي. همداشان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال او دینی عالم الحاج محمد یعقوب احمد زئی په دې اړه داسې وایي:
اسلام دین یو کامل او جامع دین ده. د ژوندانه ټول کړو وړې دا رقم تنظیم کړي دي چې په هغه کې د هر فرد د هر چا حقوق ثابت کړي دي. که یو ځوان غواړي که هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي. که هلک رضا نه وي یا جلکۍ رضا نه وي او مور پلار په دې باره کې تصمیم نیسی، دا دوی په هغه کې هم جفا ده، هم اسلام دوی ته دا حق ورکړی ده. اساسي قانون
ګران اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
سلمه ایمه در تقیمت نه کلت، یعنی دو نفر غواری چخپل شری جوان پر مخ بوزین و هقوی باید یعنی هم در گرانی تصمیم مهم ده پکی نظر مهم ده و هم در لکو دجلی.
زه رحمت الله لشکری ما د لوګر د ولایت سودین کې
نظر خدا نظر لرو چې سړی پخپل خوخه وادو کې د ډیره خوي په دې چې آینده کې ژوند خود پوښلې استاد هغه خود مور پلار نه ده.
منو سلام محمد د محمد اغه ول سوالی مسودین کې ولا خو بس پلار مور سی کوم جاب تخواخ کې بس عمل ته بس کوز د ورته کې کورنی پزرو خون هو د خنه په دې اړه کې خو غوته معلومات کې زاد د جکیو ته معلومي بس تا ته کوز د کې.
قدر منو اوریدونکو، د چول ځینې کورنۍ د زوی یا لور واده په خپل سر کوي، دغه کار کومې ستونزې راولاړوي او د حل لپاره یې څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکار مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ مثلا چې خپل لور یا زوی ته ښځه کوي یا لور ورکوي خپله تصمیم نیسي؟
اول خو د یو زاړه عرف او سنت نه دا نتیجه راپاتې ده. دا زموږ په فرهنګي او د کورني ژوند په اسلوب کې یو میراثي ارزښت دی چې راپاتې دی. مشران پینسری او سپینګیري موږ ته تصمیم نیسي، دا یو دلیل ده چې تاریخ کې زموږ موجود و موږ د هغې نه ځان پاسان نسو اخیستی. دوم جوړښتونو پورې خبره ده. پلرونه او میندې د خپلو اولادونو سره په داسې جوړښتونو کې واقع دي چې دوی نسي کولی د خپل وظایف پرېږدي، خپل رول پلار خپله وظیفه ګڼي چې خپل د زوی او د لور ممانعت وکړي، یا مور هم داسې ورته انتخاب وکړي
تصمیم ورته ونیسي. دریم علت یو لازمه رابطه چې خبرې اترې په کورنۍ کې د پلار او مور او د خویندو د لور او د مور د ټولو ممکنه کی او خپل غوښتنې تصمیم هر څوک په معقول ډول سره ویلی وسي په ټولنه کې ډېر کم دي.
ښاغلی استاد، دغه په خپل سر تصمیمونه د کورنۍ د اولادونو د سرنوشت په قبال کې یا د هغوی د ګډ ژوند په اړه دا کوم ستونزې لري؟ ټولنې ته، کورنۍ ته، خپل انسان ته کوم ستونزې جوړوي؟
اول خو په ټولنیز لحاظ همدغه سنت او همدغه عرف ته موږ دوام ورکوو. دا خپله یو پیښه ده او یو دوام دی، یو پیامد دی. ورسره څنګ کې موږ دا زده کوو چې نشو کولی تغیر وکړو، موږ دا زده کوو چې تغیر ته ضرورت نشته، موږ دا زده کوو چې دغه شته قالبونه موږ ته د ژوند کافي امکانات راکوي. حال دا چې داسې نه ده. ورسره څنګ کې کولی شي نورې منفي پایلې په خپله کرکټر باندې، په شخص باندې ولري. د هغه کرکټر ته په کتو سره ممکن د هغه کرکټر کې ډېر زیک کرکټر وي، تاوتریخوالي ته خشونت دی خبره ورسېږي، که ډېر ملایم وي قرباني واوسي دی، کېدای شي دوی بیل شي یو بل نه، ګډ ژوند دوام ونه لري او ممکن تر آخره پورې په ډېر نورو بدو پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پرېښودنې، تر بهر د تلو، تر جنون او تر هر بل ډول، دا د دغه ګډ ژوند د مور او پلار د تصمیمونو په نتیجه.
ښاغلی استاد، موږ داسې کورنۍ سره هم مرکې درلودې چې هغوی د مور او پلار په خوښه باندې، د هغوی په تصمیم باندې خپل ګډ ژوند شروع کړی دی، خو اوس خوشحاله دي. دلته بیا علت څه بولئ تاسې؟
ټول هغه شیان چې موږ د پور او سنت کې راپاتې دي ټول بد نه دي. تر یو ځایه پورې کولی شي زاړه واوسي، مضر واوسي، اما تر یو ځایه پورې کولی شي ګټور واوسي، مفید واوسي. په ځینو ځینو شهرو کې حتی دا عرف کولی شي ډېر ګټور واوسي. د ژوند په تصمیم باندې هم کېدلی شي ځینې ځینې برخې داسې وي چې هلته ډېر ګټور واوسي. علت دا دی چې عرف کې دا کمال هم شته چې مثبتې پایلې منځته راوړي په ځینو ځینو شهرو کې، او دا کمال هم پکې شته دی، دا زیات فشار هم پکې شته چې منفي پایلې ولري. موږ یوازې منفي ته نه ګورو، مثبت اړخونه هم درلودلی شي.
اوس به راشو حل لارې ته، چې د دې موضوع د مخنیوي په خاطر او د دغه ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې چارې تاسې پیشنهاد کوئ؟
موږ باید وشو کولی تغیر وکړو په ټوله معنا باندې. څه هغه زموږ مخکنی نسل د پلارونو میندې دي، څه اوسنی نسل د ځوانان چې خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. موږ د نوو اسلوبونو سره باید اشنا سو. موږ خپل د سنت او تاریخ نه باید هغه څه راواخلو کوم چې زموږ لپاره په اوسنۍ نوې دنیا کې هم د معنا درلودونکي شیان دي.
ښاغلی استاد، دا خو یو انګیزې ته اړتیا لري، او دا هم باید یو کس وي چې دغه مو پوهاوی ورسوي تر دغه کسانو پورې. څوک دغه کار وکړي؟
زه وایم په چاپیریال کې شته پیغامونه باید درک کړو. موږ ته همیشه په خپل چاپیریال کې دا پیغامونه را انتقالېږي. موږ چې کله پوهنتونونو ته خپل زمن او خپل لورګانې لیږو، په دې پوهېږو چې دوی نوي نوي شیان زده کوي، دوی نوي اسلوبونه زده کوي، د رابطو نوي معنادارې ډولونه څرګندونې زده کوي. بناً زما غوښتنه دا ده چې پلرونه او میندې وسي کولی یو حده پورې تغیر وکړي. هغه تغیر زه فکر کوم شوی هم دی، موبایلونو تغیر راوستی، تلویزیون تغیر راوستی، شرایطو تغیر راوستی، یو څه فشار باندې تغیر راوستی، اما یو څه ډېر تغیر ممکن سي. موږ د خپل ځوانانو عقلانیت او د دوی درایت ته احترام وکړو، باید د دوی تصمیم ته احترام وکړو، باید د شرایط راغلي دي چې د دوی پیاوړتیا تر موږ زیاته ده، دا باید ومنو. دغه یو تغیر دی. دوهم، په ځوانانو کې تغیر دی. دوی باید د خپل د عرف او سنت نه هغه مفید ګټور شیان وشي کولی بیل کي، او خپله اراده هم ورته درناوی ولري او تطبیق کي، او پسې انرژي مصرف. ورسره موږ نوي ساختارونه او نوي جوړښتونه په خپل ټولنه کې، په خپل ژوند او کورنۍ کې باید انتقال کړو، جوړ کړو. په دې کې به هم زموږ، هم د موږ نه وروستی نسل، هم د موږ نه پخوانی نسل ځان ته خپل نوی ځای پیدا کړي. هر یو به تر ممکن ځای پورې په ډېر معقول ډول سره د ژوند کولو حس او اراده او نیت او فرصت ولري.
ډېره مننه کوم استاد.
درنو اوریدونکو، دا د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا خیچاري.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د چورلمانی څوکیو بولې خوام خلاصه شوه، او هغه دی یو شمیر سوداګرو راونیولې. ګټه یې دا شوه چې سوداګران کار څنګه وي، د کار خلک دي او نرم خلک دي. د چورلمان څوکۍ یې د بدماشانو او زورورو له لاسه وایستلې. هغوی به چې تل راکټونه په اوږه ګرځول، نه یې په حکومت سترګې ډکېدی او نه هم په خلکو. سوداګران به خپله سوداګري کوي، په چا خو به سترګې نه ورباسي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه ناکام کاندید کور ته بیایو چې خبر شي د ناکامو خوارانو څه حال ده.
ناکام
زویا څنګه په چرت کې ناست یې؟
ادې، د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. تر اوسه مې خو قرضداران په دې تیرېستل چې کامیابېږم، قرضونه به هم ورکړم او نور خدمتونه به هم ورته وکړم، خو اوس به څه ورته وایم؟
اوس نو اوس ورته وایه چې په وروستیو نتایجو کې مې نوم راوځي. ګودام همداسې وعده در سره کړې ده.
ولا دې رښتیا دې وویل، خو که یې ومنې؟
منې یې؟ زنګ دې درته زویا.
داغه را شروع شو. بله، وعلیکم سلام، ته ښه یې؟ مننه، زه شکر دی چې ښه یې. هو، په لومړیو پایلو کې مې خو نوم رښتیا هم نه و. ته ودرېږه، خدای به خیر کړي. وعده یې د وروستیو پایلو را سره کړې ده. آن په هغه اول کې راته وویل چې په وروستیو پایلو کې دې بریالی اعلانو. وای، په لومړنیو پایلو کې هغه خلک اعلانو چې پیسې مو ترې ډېرې اخیستې دي. که دوی برطرفه سول نو څه ووایم چې څه به پېښ شي؟ رښتیا هم که دغه چل وکړي نو شک یې نشته. ځه، د تا پیسې خو درکوم، بېغمه اوسه. که مې په وروستیو پایلو کې نوم را ونه ختم، د تا پیسې خو درکوم. زه چې دومره صبر دې وکړه، تر وروستیو پایلو هم صبر وکړه. خیر یوسې، کور دې ودان، پوهېږم. که ناکام شوم بیا به له هغې مخې ګورو. ځه نو بیا به سره وینو. په مخه دې ښه. ځه ځه، په مخه دې ښه. دې اصلي مصیبت اوس پیل شو.
زویا، ډېر د وکالت شوخي وې. په ځان نه پوهېږې، د یوې خوا دې قرضولې او له بلې خوا دې چټي چټي مصرفولې.
وادې څه خبر وم، د وکالت نشه ونو. ما ویل که کامیاب سم دا ټول پورونه په دوو میاشتو کې خلاصومه. موټر، دبدبه، پیسې او نور کش او پش خو پرېږده. ما ویل که وکیل شوم، لومړی به کور بدلوم. په وزیر اکبر خان یا نوی ښار کې به یو جریبان ګډ والا کور ونیسم. پیراداران، ګاردان، آشپزان او ډریوران به وي. غټ غټ خردجالي موټرونه به وي. همدې نشې له څه دی ایستلی وم. وادې
بیا زنګ دی درته.
اوف، نور به مو والا کسا ایستلو ته پرېږدي. بله، او زه یم خان علي. ښه یم، ته څنګه یې؟ اولادونه دې ښه دي؟ خیر اوسې؟ هو، نوم مې نه دی راوتلی. څه ووایم نو؟ وای، په وروستیو پایلو کې دې نوم را وباسو. نه، دروغ به نه وایي. پیسې دې وبه شي، خدای مهربانه دی. تر وروستیو پایلو صبر وکړه. که مې نوم را ونه وته، بیا به دې غم وکړم. او که وایې چې اوس یې در کوم، سبا ته به یې در وړم. خو زه وایمه چې تر وروستیو پایلو ماتله سه. خیر اوسې، خدای دې مه کموه. سمه ده، په دواړو سترګو که بریالی سوم، اته تا نه خو دې په ګمرکونو کې په دغه لاس مقرروم. هو سمه ده، زه په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
سبا ته چې څه وروړل؟
د قرض پیسې.
څومره پیسې در باندې دي؟
$50,000 دي ادې، کم هم نه دي.
وای زویه، $50,000؟
هو، ولې حیرانه شوې؟
نو د کومه ځای دې وروړل؟
یوه خبره وه ورته ووم یې کړه. پوهېدم چې لا یې تمه شته چې کامیاب به شم، او بیا به یې زامن او وریرونه په ګمرک کې ورته مقرر کړم.
نو اخر به څه ورسره کوې؟
په اخره پسې مه ګرځه، د تېښتې لاره مې څوک نشي بندولی. او یا به هم تیار له کوم بدماش او زورور سره یارانه پیل کړم. چې دومره مې تېر ایستل، یو بدماش هم تېر ایستلی شم چې له قرضدارانو مې وساتي.
زاړه متلونه
په نوي رنګ.
پخوا به یې ویل وګټه فیله لال کا،
خو اوس وایي وګټه ځان وکالت ته کامیاب کا.
پخوا به یې ویل چې نه لري سړی نه دې کورت خوري نه غواړي،
خو اوس وایي چې نه لري ډالر نه به وکیل شي نه والي.
پخوا به یې ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر یې لار شته،
خو اوس وایي که وکیل کېدل هر څومره سخت هم وي، رسیدو ته یې د ډالرو لار شته.
پخوا به یې ویل چې د فرهاد اعظم نه لري د شیرینو خوبونه ما وینه،
خو اوس وایي چې د ډالرو ورکولو زړه نه لري د وکالت خوبونه ما وینه.
په خوا به ویل چې دې نه کار هلته دې څه کار،
خو اوس وایي چې ډالر دې نه درلودل ولې کاندې دې دې.
په خو به خلق اولادونه د دې لپاره ډیرول چې مال میراث نشي، خو سي د دې لپاره ډیروي چې میراثونه پی وساتي. لکه داسې
bale اوړه سودا خان نیولې څه خبرم، هم دغه د تاسو پولیس نیولې ویلا تا او ژر را خوشه کا چې هغه نور ته را غلط پټاک پراته دي. او کسرن والی ته لګلو هغه ته خو تیار مالودین ورته ستا هغه به را خوشی کړي. او او ز سمدا دلته یو مل مرا سره ناز دی په تاریخ کو پسې راغله دی. او کسر جوړ شو ور به کړم ز سمدا
دا څوک
زوی مې د پولیسو افسر دی، خدای دې راته وساتي.
او هغه څارنوال څه کیږي؟
هغه مې هم زوی دی.
او سودا خان خو هم زوی دی.
او سودا خان لکه د تا غوندې قاچاقبر دی، خدای دې راته وساتي، خدای دې ژوندی راته لري.
همدا درې زامن دي دي؟
نه دا ته څه وایې، مال دې خدای دې یو ول زامن لرم.
نام خدا سم ټوله دې تری جوړ کړی دې، اغه نور دې وړې دې څنګه؟
نه یو ډاکټر دې، بلې مدافع وکیل دې، بلې دیوی مدنی ټولنې رئیس دې.
نام خدا خدای دې له بدو سترګو درته وساتي.
امين. بلې دې باروړلو شرکت لري سوسول
کاچ اخبار پولیس سارانوار ډاکټر دافی وکیل دی پین د ټولنې مشر شپاک د باربری شرکت خاوندی و.
ای خیر یوسه اتوماتیک ادار دی او نه هم دی ولایتي شورا غړی دی او لسمې که خدای کول ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی دی ځان پوکا.
او یو لسم
که خدای مې دی ولسی جرګې سوې کامیاب کړ دا یو لسم قاچاق تا چوم.
ولی
زکه چې له هر سنه د قاچاق ګټه ډیره ده.
ولې دې دې بل کامیابی ته ماته لکړی؟
د دې لپاره چې که هغه ولسی جرګې ته کامیاب شو د خیره نو دا دواړه بیا څوک بندي کولای نشي.
والله چې دا خو دې ډیر ښه فکر کړی دی چې دې ته دې څنګه پام شو.
وروره زامن خدای پاک راکړل او تنظیم ته ما پام وکړ ځکه چې د وطن حال خو در معلوم دی چې هر ځای سړی ونه لري والله که دې څوک ډوډۍ خوړلو تم پرېږ دی.
وایم دا دې تالی دی چې زامن دې ډېر دي کنه داسې دې نه شوه کولای.
دغسې مه وایه واهلکه، د ورور مې هم نهه زامن دي خو ټولې ډاکټران کړي دي، هره ورځ زموږ په دروازه کې ولاړ وي او مرسته غواړي. څوک پولیسو نیولی وي، د چا په سارانوالۍ کې کار بند وي او د چا هم په شورا کې.
زنام خدا تام سم کورنۍ مملکت ورته جوړ کړی دی.
دا خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
سند سپینو شګو نمې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نمې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان اورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی جهان اورته حیران حیران قتل.
تسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل سنو شگونا جڑ گیا محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اور تور کلگیاد وفتو دبلبل شراب میں اور تور کلگیاد وفتو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل